نه لري، خو وایي چې له دې موضوعګانو بیخبره نه دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کابل امنیه قماندان د خپلو ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یوه ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بېغوري وکړي سم د لاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه، دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو.
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړې ده نو ما غ شاعري مرخصت د پدې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډ کیسه اطرافي واوري.
لزانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله. حلق ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې زمکي د دردېدلې او خونکارې زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوران دیمی پایی وی غند که گردون کرده و مشایره و زهم ده مشایری پایی و کنج که ناستم. لم مخکینی قطارمی ده دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولار شایر بچه هر بیت واینو دوی باورتا بیتول دادور که و خول شیر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. لومړنی غزل سره دوی دومره په وجد او احساسات راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پریخنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشو دوی دازل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په وی لنډی کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي. نو د تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونې فرهنګي خبرونه اوري.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابع او د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونی او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیوال ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د بختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تیرونې ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپل موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه نه کینی، خپل د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوری ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسولین وایي چې د پخوا په پرتلا په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلی ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوه دي او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل،
ځوان کچېر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز په هنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلد کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار د چې لدغي ورکړې سره شوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لا نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په اکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه دغه اوسنی ژوند نه ده. دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځیږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نه شي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چیرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چیرته لاسه کوي؟ ی خپل یوه سندره وکړلی دی، دی کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وای دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وای دی اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړی دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د دې کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ کنه دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وو که کمزوري وو؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چی شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلیږو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کېږي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلي دي، ډېرې سمبولیکي دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې ده د کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم دا سوريالیزم دا دادایزم دا چی شي پرته لدی چې بده خبرو پسی وکړي په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې تر لاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولیک دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دی د استاد و د کوم ادبی قالبون لار د مخته تللی دی یا څه نشي کولای په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نشي زه هم د ټولو کار شه فقط یو ویښه زړه په کار ده ویښه زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان یې بایللې ده دی په ټول ژوند میان ده د ته ټوله هستي هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې یو نوی ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځیدونکو مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوی دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه کړم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به لغه ځای راخلو پرې به کتو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه دا کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوري دلته چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به توري کلمې وي هغه به حروف وي ولې ساکن نه دي هغه وچ نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته چې کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیوالونه نړۍ هره کلمه یې غرونه نړۍ هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ دوی دغه انرژي پکې خوشې کړل
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویر دی د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښی ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښی ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویر کتاب چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلي د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شیرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یاداسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مستر راي ځای کړی وینو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل بل اخر د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویر او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راي ځای کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاص تن چې زما اصلوم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړو ځکه د کورس خلیلواله وو نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده
یعنی یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي اب خوانې شاعري ته په خسترګنه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ در تخکار شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعري مرخصته د پدی کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم او استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري می درته راوړم ته وګوره کچیر د چاپ ول زب چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زب ځین ستر په نظر وکړم او ترتیب بسم تر دې کار نه بیا چا وکړه لغنی وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غشتنه وکړ چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي او دا سینل کې ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعرانه خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شیرونه لیکي بیا کله سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مخون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس مارسي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نه وی شاعران یادوم نو د ماته ویل کچې یار څنګه مسروپیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سیجه واري کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ سي
یعنی انتخاب مونږ د کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاست مورغلی ټوله مو چاپ کړی
نه انتخاب مینه د کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعري ورکه سوي د ځکه ما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر به مطالعه کو چې الهام به اوس ما بده چې پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس باغه سیمستر به خلاص چې پر باخ واته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې ملیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نو کړی نو زیات شاعري می ورکسوي او کچیر د مینه چاپ کړی نو دا هم کدای سوي چې د شاعري هم لمنځه ولاړ سي او بل اخر ورکسي نو ځکه ما دا شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته می آماده
یو بل غزل قدر نو ورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمین نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیاره د تا ور وکتل خیر کتیاره د تا ور وکتل نور نو آینه ته رانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ته رانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ته رانا سمانا
خپل شاعری چې کلیل ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې صنعت وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوي دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او وس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې وو
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي زما لمرنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کوم ول
دغه سیمه چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل تر شوی، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورزته باید بل ورزته د شعر ولیکیا. زما په شاعری کې دغه سرکونه لیدل کېدلای شي، زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم. ټول شاعران باید مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه شي، نه دا چې تر لومړی شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنی وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي؟ ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدا دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان مې، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ. ټولګی ټول نه ورښکارېدو. په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د انجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې، ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل، څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمیسټر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده، شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې، خامخا خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غوړو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار يم زهم زړل رما د ډېر یار يم هیڅوک نلرما. زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا زواد ستړي ژوند قصه دا سیدا پکې د مینې دا حصہ دا سیدا لکه دریاب کې اوخ کورک نشي. په ماشومتوب کې غریبي ډېر واو غریبۍ کې بے وسی ډېر واو. زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلمکار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژندا ما مینه او پیژندا ما مینه نه پیژنده ما مینه او پیژنده ما مینه کړه د منکر نه یما مخ کې نه هر موس نه هر نه یما زلا د سر د پاس سر نه یما لا خو خپل ځان ته برابر نه یما در په در یما خو به در نه یما مسافر یم خو مسافر نه یما غس په زیګر یم خو پر هر نه یما خار یم خو اورې په خور نه یما ز د یو غم نه لاس په سر نه یما زلا تړون د لر او بر نه یما ز د لفظونو جادوګر نه یما ز یو فنکار یما بے وس فنکار. ما په خپل فن پسې جڑا کړې د خلکو په ما پورې خندا کړې ده. زما غربت زما بے وس ژوندون زما د هر ارمان سودا کړې ده. ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما لا د چا نه څه غوښتلي نه دی ځکه چې دلته خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي. دغه الفاظ مې د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم زه هم زړه لرمه قسم په خدای دی که حصه لرمه. ذهن میں ہنسی پچور لگ خون دے دے خونن میں ہنسی زڑا راڈا کو خون دے دے تبوے دے دے غرون و کلک خون دے دے خونن میں ہنسی زڑا راڈا کو خون دے دے. راشا پما بانی نن ستیری گی راشا پما بانی نن ستیری گی سچی تیری گی خیر دے خطیری گی. آیا زما دمینی دا انجامو آیا زما دمینی دا انجامو زه یو فنکار یم خود اخوار ازمکی د دردیدل یو خونکار ازمکی. دلتا پا فن پوری خندا کیگی دلتا هم دا کیگی هم دا کیگی اخیر پا وجه چی دا چا کیگی دلتا پا فن پوری خندا کیگی. زما خپل پلار ما سر امینه نکی زما خپل پلار ما سر امینه نکی ما تا یو خبر سپینه نکی بس دا به ویما مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا په ځان کې دا جهان ورک کم. زما د غږ مینان ټول خلک دي خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده زبا هنر ته دوی جڑا کړی دا او تلې په ما پورې خندا کړی ده. زه به نور هیڅ نه ویم خدا به ویما زه به نور هیڅ نه ویم خدا به ویما رښتیا مې ویلی دي رښتیا به ویما ښه په جڑا 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 به ویما. یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي نه
خوشحالو په وخت کې ډېر خلق میں اپما سختو حالاتو کے ہر چا زمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑما سرے
زما پچا هم یقین پاتې نه وې دلته ټول تور دي سوک سپین پاتې نه وې چې ما زار کینو خوشحال بگرزی پدې هم شکر دی چې سیال بگرزی. زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې د چچا خپل نکړم، داسې یو سوال يم چچا حل نکړم، هر چا ارمان کړم چا تل نکړم، زله دې غم اوس لیکل نکړم. پتلوتلو کې درته دومره وایما، خو پتلوتلو کې درته دومره وایما، سچې کولای شم هم روایما، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پښتون وجود د سلی پورې، دغه یو ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکړم، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه.
داسې نو د جرګو سړی وم، زه خو د ننګ او د پښتو سړی وم، زه داسې نو د جرګو سړی وم، زه خو د ننګ